سلامونه ده سهارا تبجیلی زه صفی ولاستان اگزایمو ده ازادی راړو دغه پروگرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کو د خوړو نړیوال پروگرام WFPY په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 200 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د دې اړوند ادارې د عامه اړیکو یو مسؤل ضیا الدین صافی پرون ازادی راړو ته ویل WFP پروسه کال شاوخوا 19 میلیون اړو کسانو ته چې په سلو کې اتیا ښځې او ماشومان مرستې ورسولې، خو هغه د مرستو د دوام لپاره په سږني کال کې د بودیجې غوښتنه وکړه.
سال گذشته پروگرام غذای جهان مجبور
تیر کال د خوړو نړیوال پروگرام مجبور شو 10 میلیون کسان چې له خورا ډیرو زیانګالو کورنیو څخه وو له خپلو مرستو بې برخې کړي. په 2023 کال کې پر روانو شپږو میاشتو کې د خوړو نړیوال پروګرام د خپلو ټولو پروګرامونو لپاره 168 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
د ښاغلي صافي په وینا اوس مال نږدې 16 میلیون افغان وګړي ډاډه نه دي چې د بل ساخت ډوډۍ به له کومه کوي او د هر ولایت خلک غذایي ناامنۍ له لوړې کچې سره مخ دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو د افغانستان له 9 میلیونو زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د ستاندارد ملي اداره وایي لسګونه ټانکره بې کیفیته تیلې بیرته ایران ته مسترد کړي دي. ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل په روانه اونۍ کې د نیمروز له بندره 10 ټانکره بې کیفیته تیل ایران ته ولیږل شول. د ستاندارد ملي ادارې له سوداګرو غوښتي چې هیواد ته د بې کیفیته موادو له واردولو ډډه وکړي. دې ادارې څو ځل مخکې له دې هم ایران ته د بې کیفیته تیلو د لسګونه ټانکرو د بیرته لیږلو خبر ورکړی و. د پاناما سواحلو ته نږدې په کارابیان سمندرګي کې یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه څلور غیر قانوني کډوال مړه شوي او چارواکي وایي چې د دوو ورکو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د پاناما د عامه خوندیتوب وزارت پرون په یو بیان کې ویل د دې کښتۍ په 8 تنه سپرلۍ کې ډیری افغانان وو. د بیان له مخې په مړو کې دوه ښځې، یو ماشوم او یو نارینه شامل دي. د وزارت ویلي د کال په دې موسم کې بد هوا د دې ډول پیښو باعث کیږي. ډیری غیر قانوني کډوال امریکا ته د تلو لپاره له کولمبیا او پاناما ترمنځ په ځنګلونو کې له پوښلو خطرناکو لارو تیریږي. تیر کال له دې لارې له 15 لکو زیات خلک تیر شوي وو چې د یو مخکیني کال پرتله 2 ځلې زیاتوالی ښیي. اسرائیلي ځواکونو پرون د غزې د ترانګې تر ټولو لوی فعال روغتون باندې د برید خبر ورکړ. له غزې څخه په رارسېدلو ویډیویي تصاویرو کې د روغتون مخې ته ګډوډي، د خلکو چیغې او ډزې ښکاري او په نورو تصویرونو کې په تیاره دهلیزونو کې لوګي او دوړې لیدل کیږي. د اسرائیلو پوځ وایي پر ناصر روغتون حمله دقیقه او محدوده وه او د هغو معلوماتو پر بنسټ ترسره شوه چې ګنې د حماس سخت دریځ ډلې وسلوالو په دې روغتون کې اسرائیلي یرغمل ساتلی او د ځینو یرغملو مړي هلته شته. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي د اسرائیلي چارواکو دا څرګندونې دروغ بللی دي. تمه ده چې د فرانسې او اوکراین ولسمشران نن د پاریس په الیزا ماڼۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک کړي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر پرون ویل دا موافقه د 2023 کال په جولای کې په ویلنوس کې د ناټو د سرمشریزي په څنډه کې د جی او ډلې د فارمات د شو ژمنو په رڼا کې لاسلیک کیږي.
درنو اوریدونکو او درنو لیدونکو السلام علیکم. په پاکستان کې عام انتخابات تر سره شول. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به ملي جرګه یا اسامبلی او ایالتي جرګه جوړی شي. هر ګوند یا ائتلاف چې په ملي جرګه یا نېشنل اسامبلی کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم ټاکي. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم تر ټولو واکمن چارواکی او د هیواد اجرایی مشر دی. په افغانستان کې د جمهوریت نظام له پرسیدو وروسته دا په پاکستان کې لوبلنی انتخابات دي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د تیر حکومت د اپوزیسیون مشر عمران خان په بند کې دی او د پاکستان له څلورو ایالتونو څخه په دوو کې ناامنۍ تر بل هر وخت ډېرې شوې دي. د انتخاباتو په درشل کې په پښینه او قلعه سیف الله کې خونړۍ چاودنې وشوې. تر دې چاودنو وړاندې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پر کاندیدانو، انتخاباتي کمپاینونو او انتخاباتي مرکزونو ګڼ بریدونه وشول. دا انتخابات په داسې حال کې وشول چې د پاکستان ځینې خلک وایي پر انتخاباتي پروسې باور کمزوری شوی دی. دا چې ولې په دې بحث کې به ورته اشاره وکړو.
ازادي راډیو په 12 سیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکې بے پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
په دې بحث کې زموږ میلمانه دی تکړه ژورنالیست او په مشال راډیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ. دوی را سره په سټوډیو کې دي. درته هرکلی وایم. دغه راز له پاکستان څخه ښاغلی سلیمان کاکړ را سره دی. کاکړ صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. خبرې به له عبدالحی کاکړ څخه پیل کړو. انتخابات څنګه تیر شول؟ له تیرو انتخاباتو سره فرق په څه کې و؟
د پاکستان انتخابات د امنیت لپاره کوټو ګورو، نو لکه څنګه چې ویروا دوه خبرې ډېرې مهمې وي. یو دا و چې دا به وشي او که به نه وشي. په یو ډېره غټه مخشوشتیا وه چې هغه د انتخاباتو له کېدو سره پای ته ورسېدله. چا دا فکر کوي؟ ځکه خو انتخاباتي کمپاین چې دی هغه په هغه ډول نه و لکه څنګه چې په کار و، ځکه چې د خلکو په ذهنونو کې دا و چې دا به وشي او که به نه وشي. نو یو خوا خبره پکې ختمه شوه چې انتخابات کېږي. دومه بیا مهمه خبره خلکو ته دا وه چې په دې کې به د امنیت مسله ډېره ژوره وي. لکه څنګه تاسو ذکر وکړئ، په کلاسیف لا او په خانوزۍ کې دا پیښې وسوې، خو په مجموعي طور په پاکستان کې دغسې غټې امنیتي پیښې نه دي سوي. البته په خیبر پښتونخوا لکه په جنوبي وزیرستان، ټانک په دغو کې ځای په ځای باندې چاودنې سوي دي، چې پکې پولیس پنځه یو ځای وژل سوي دي، بل ځای کې یو عام وګړی وژل سوی دی. او د دې تر څنګ بلوڅ میشتې سیمې چې دي هلته د لاسي بمونو بریدونه سوي دي. خو که بیا د هیواد په کچه ورته وکتل سي، نو د امنیت له پلوه څخه شوي نور اردغه دوه ډېر پکې مهم وو. د 2013 کال په بحث کې به بیا راځو چې تاسو خبرو ته اشاره کوله.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه کاکړ صاحب. سلیمان کاکړ صاحب، تاسو په پاکستان کې یاست، د خلکو ګډون په انتخاباتو کې څنګه وو؟ دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې له تیرو انتخاباتو سره څنګه مقایسه کوي.
ډېر مننه. زه په خپل په اسلام آباد کې اوس ستاسو ټلیفون زه تللی یم ووټ کاسټ کوي خپل ووټ. نو هغه رنګه ډېر خلک په پولینګ بوت سټیشن کې نه ول. ما پوښتنه هم ځو کسي بای خلک ولي دومره بیخي کم دي؟ زه ورکه مطلب هغه کې یو درې څلور کسان. نو هغه راته وویل چې سهار لږ خلک ول، خو اوس نو بس هغه شاید ختم شي. اوس ما په فکر چې خلک د تیر الیکشن په نسبت هر وجه سي د خلکو شرکت ما ته لږ کم معلوم شوی.
دا چې په اسلام آباد کې تاسو ته کم ښکاره سو، په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې به څنګه وو چې امنیتي پیښې پکې ډېرې دي؟ ناامني پکې ډېره ده.
د امن ښکاره خبردار سره یې وټه چې نو هغه خې د سر په قیمت خې نه اچي. هغه خو دې ځای ته ګوري چې بس ما زه درته محفوظ یم، نو بیا خلک هلته ځي. لیکن د بلوچستان کې چې په خانوزي او کلاسیپلکس کې مې پیښې وسوې، خلک ډېر وویرول، چونکې ټلیفون هغه رنګه ډسکنیکټ وي. زما داسې ډایرکټ حال نه وسو، خو په واټساپ او په دا نور ګروپونو کې چې خلکو هغه کول، سیالتم د خلکو تعداد کم.
کاکر صاحب، فکر کوئ چې د نامنۍ په وجه به خلکو په انتخاباتو کې کمه برخه اخیستې وي، او که له انتخاباتي پروسې نه خلک مایوسه شوي دي؟ ځکه چې ځینې راپورونو کې خلک وایي چې ډېره علاقه نه لري په انتخاباتو کې ګډون ته، ځکه چې په پاکستان کې که حکومت منتخب راشي بیا څه موده تیره کړي بیرته وپرځي، سقوط وکړي، یو بیا نگران حکومت جوړ شي، بیا له سره انتخابات کیږي. تقریبا ډیر کم داسې شوي دي چې په پاکستان کې د یو منتخب حکومت خپل بشپړه دوره پوره کړي.
دا بالکل صحیح خبره ده، بالکل صحیح وایي. دا هم یو وجه ولا، او بل وجه دا و چې الیکشن کې چې ګڼه ګوڼه راځي یا د خلکو لپاره وي یا خلک اکټیو کوي، په دې پروسس کې هغه سیاسي پارټیا دي نو کومز وګورو دی دوه درو پارټیانو ما سیوا ناګرنګ کمپین او ناګرنګ خلکو ته کارنر میټینګز او سیوا په کومي سطح باندې د بلاول بوټو ما سیوا یو چا داسې نه کمپین وکي نه داسې عوامي جلسې وکي نه داسې جلوسونه وېستو نه بل داسې ریلیانې وکي نو بالکل یو خدا وجه داسې په دې باندې د خلکو یقین نه وي هغه دلچسپی نه ولې سیدا مانا نه لري موږ غوټونه ورکو سار کال دوه باد به بیا نه او بل د پارټیانو په دې باندې وو سیبای جلسې او ریلی او پلانا دا دومره هغه نه لري کچیر ستا تعلق د خپل طاقت څخه مراکز د هغه سره برابر دي نو ته وایسې الیکشن ګټلای سي نو دوی هماغ رنګه کمپین نه وکړي او کوشش یې کوي چې هغه طاقت چې دا دوی ته د الیکشن ورګټلای سي له هغوی سره ډېر کوشش کوي چې خپل تعلق بهتره کړي له دې وجې دوی هغه بنیادي مسایل د ملک د معاشرې هغه نه چړلې کوم چې د طاقت مراکز په هغه باندې خوابدې کړي ښکاره مثال یې دا وي چې مارنګ بلوچ راغه دلته دوی میاشتې د پرس کلب له مخه درنا وکړه خو یوه سیاسي پارټي نه ورال ولي وچا الانکه ټول په سړک کې شو په دې سره د بداقا د دوی همدردی وله خو چونکه دوی هغه خلک نه خواب دي کول کوم چې د دوی په الیکشن باندې اثر نه ځکه کېدلای شي نو دا هغه وجه دي دوی درې چې راغلي وږي په الیکشن کې هغه دلچسپي کوم چې په تیر الیکشنز کې وله بیخي ماته کم معلومه شو
ډېره مننه کاکر صاحب یو خو دا مسله ده چې په پاکستان کې حکومتونه خپل دوره نه پوره کوي یو مسله بل هم دا ده چې څومره خلک په دې باور لري چې د دوی رایه نتیجه لري د دوی رایه شمیرل کیږي نیویارک ټایمز یو لیکنه خبره کړې ده په هغه کې ویلي دي چې په پاکستان کې الیکشن نه بلکې سلیکشن ده دغه تصور له خلکو سره څومره دی
دا ډیره مهمه نقطه ده اسی خو یو د پاکستان پوره کوم یو دیموکراسي ده او د تاریخ په اوږدو کې څنګه را روانه ده له 1900 کال زاتروسو پوری دغه یو لسم انتخابات دي یعنی د پاکستان له جوړېدو وروسته په کار دا وایي چې هر 15 کال وروسته انتخابات شي وایي درویشت کال وروسته په 1900 کې انتخابات په لومړي ځل وشو یوازې هغه انتخابات ځینې کړي دا غني چې هغه رڼې ټاکنې وي او داغه په نتیجه کې بیا پاکستان مات شو او بنگلاديش جوړ شو له دې وروسته دغه ټوله پروسه چې دا چې څومره تحقیق شوی دی کوم عالمان دي په دې پروسه کې شکیل دي هغه دا وایي چې دا تروار لمخه انتخابات دا ټاکنې نه دي بلکې د یو چا ګمارنه ده او د دې اشاره دوی د پاکستان فوج ته ده چې د پاکستان فوج د پلیدې شاته ټول انتخابي عمل ساري او د یو خاص هدف لپاره یو نتیجه ورکړي نو دا ډیره بنیادی مسله ده او دا پاکستان کې مخکې پټه و خو اوس سیر وستر بل ټولنیز رسنۍ راغلي دي او په پاکستان کې هر سړی ته رغم لا وسوي دي او خلک لیدل دي نو اوس خلکو ته دا به خوش کارس ولا چې انتخابات ځکه زه اوس پاکستان ته تللی په یو میاشت کې حالت چې بل کوم کاندیدانو سره خبره چا کوله یا مام چې لدینو کاندیدان سره خبره وکړه نو هغه به وزه کمپینم چلوما خو له دوی سره هم خبره شوې ده له دوی ځا به مراد دا اوس د پاکستان فوج سره مش خبره کړې ده کنه نو دغه تاثر دغه تصور چې دی دا د ووټس کم روح دی هغه ته ډیر نقصان رسولی البته د پاکستان فوج په وار وار دا وضاحتونه کوي چې زموږ په سیاسي پروسه کې کار نسته انتخابات رانوي او موږ د پاکستان په چارو کې کار نه لرو زموږ یو آئینی ضرورت وي نو په هغه حساب باندې کوو خو البته عمومي دغه چې کوم تاسو نقطه کوي خلک دا فکر کوي چې دا تر لمخه فیصله شوې ده نو دا زموږ عمل چې دی دا هر څنګه وي خو دا نه دی نو دا یو برخه خلک دا فکر کوي
ازادۍ رادیو په 13 کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادۍ رادیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې
ډېره مننه کاکر صاحب